امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ په دې خبرونه کې لومړی به د خبرونو لنډیز واوري
امریکایان نن د سه شنبه په ورځ په منځمهاله انتخاباتو کې نوې کانګرس انتخابوي طالبانو نن پر رسمي ډول اعلان وکړ چې د افغانستان په مسلې د بحث لپاره غونډه کې چې روسیې کوربتوب کوي ګډون کوي او ترکیه په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو بیا وځ کول غندلې دي
د افغانستان او چین ترمنز هوایی دهلیز پرانستل سو
اول د هندوستان مارکیټ ته خلاص سو له یو میلیارد نه ډیرتر خلک د افغانستان په نوم آشنا دي
نن په امریکا کې د کانګریس د منځنۍ دورې انتخابات روان دي
دیموکراتان غواړي د غیر قانوني او پردو خلکو کاروانونه زموږ هیواد ته دننه کړي
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زیبا خادمې تاسو ته اوروي
السلام علیکم درنو اوریدونکو امریکایان نن د سه شنبه په ورځ په منځمهاله انتخاباتو کې نوې کانګرس انتخابوي دا انتخابات د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د آینده دوه کلونو په هکله پریکړه کوي د ولسي جرګې ټولو 415 څوکیو ته رقابت کیږي د سنا د جرګې 15 کاندیدانو ته رای ورکول کیږي او همداشان د 50 ایالتونو 6 والیان انتخابیږي د عوامو د نظر د معلومولو سروې او د تحلیل ګلانو د نظر داسې ښکاري چې مخالف دیموکراتان دیموکرات کاندیدان په ولسی جرګه کې د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره مخکې ښکاري دیموکراتان هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې زیاتې څوکۍ وګټي 23 څوکیو ته ضرورت لري چې بیرته په ولسی جرګه کې اکثریت شي او جمهوري غوښتونکي په جمهور رئیس ټرمپ باندې حساب کوي چې په خپلو طرفدارانو غږ وکړي چې خپلې 150 څوکۍ وساتلی شي د افغانستان جمهور رئیس وای د پاکستان لخوا د طالبانو د پخوانی مشر د مرستیال مولا عبدالغنی برادر خوشی کول د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان یو کوچنی ګام وو خاغلی غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي سرمنشي یان سټولټنبرګ سره مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې پاکستان باید د سولې په برخه کې اساسي مرسته وکړي نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان حکومت حاضر دی چې د مولا برادر په شمول هر بل طالب چارواکي سره چې لبنده خوشی کیږي د خوشی کیدو وروسته په افغانستان کې ومني خاغلی غنی د دې کانفرنس په محل ویل چې پاکستان باید د افغان د سولې ملاتړ وکړي د جګړې په مخنیوي کې اقدامات وکړي او د افغانستان سره په درې برخو کې په اساسي ډول خبرې وکړي د افغانستان حکومت د سولې د خبرو اترو د هڅو په لړ کې ملي مشورتي بورډ جوړوي د ارګ مرستیال شاه حسین مرتضوی د ارګ د نطاق مرسیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته ویلي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ ماښام د ولایتونو د ملکي او نظامی چارواکو سره په خبرو کې د هغوی نه غوښتي دي چې د دغه بورډ د غړیتوب دپاره دې خپل استازي معرفي کړي طالبانو نن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د افغانستان په مسلې د بحث لپاره چې روسیه یې کوربتوب کوي سوارخیز غونډه کې ګډون کوي خو د طالبانو نطاق نن څرګنده کړه چې د دوی هیئت به د مسکو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په مسلې ونه غږیږي ذبیح الله مجاهد وویل په قطر کې د طالبانو د دفتر نه لوړ رتبه هیئت به مسکو ته سفر وکړي چې د جمعې په ورځ په غونډه کې ګډون وکړي مجاهد په دې ټکي تاکید وکړ چې دا کانفرنس د هیڅ خاصې ډلې سره د مذاکرو په باره کې نه دی بلکې په دې باره کې چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمولو لپاره سوله ییزه لار ولټول شي ماسکاو دولس ملکونو او د طالبانو ډلې ته بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي اسلام آباد ته تللي چې د افغانستان د سولې په حق وغږیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په حق د خبرو ترڅنګ په ګڼ شمېر مسایلو غږېدلې ده د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو خواوو په دې موافقه کړې ده چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره کار کوي امریکا د پخوا رئیس په اسلام آباد تور لګوي چې په خپل خاور کې وسلواله ډالو ته ځای ورکړی دی او همدا ډلې په افغانستان کې د بریدونو د بندوبست لپاره د پاکستان د خاورې نه کار اخلي، خو پاکستان دغه تورونه تل رد کړی دی. افغانستان د چین سره هوایی دهلیز پرانسته دی. افغانستان د بارنیو هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو په دوام نن د سیشن به پورز د چین سره هم هوایی دهلیز پرانست. دغه هوایی دهلیز لاره به افغانستان په لومړي ځل چین ته 40 ټنه جلغوزی صادری کی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه هوایی دهلیز د پرانستلو په وخت کې ویلي دي چې د افغانستان جلغوزی، پسته او زیره ته باید د ملي سرمایه په سرګه وکتل شي. ترکیه په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو بیا وځ کول غندلې دي او بے ثباته کوونکي اقدام غنل دي. سره لدی چې ترکیه د دې بندیزونو نه معاف شوه او کول شي چې د ایران نه تیل وارد کړي، خو جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د سه‌شنبه په ورځ د پارلمان غونډې ته وینا کې وویل چې دغه بندیزونه د نړیوال سیاست او قوانینو نه سرغړونه ده. د اناتولی خبری آژانس د خاغلی اردوغان له قوله ویلی دي چې موږ د اقتصادي بندیزونو د لګولو سره مخالفت لرو ځکه چې دا کار د نړۍ موازنه خرابوي. جمهور رئیس اردوغان همدارنګه ویلی دي چې د امریکا لخوا په ایران په اقتصادي بندیزونو عمل نه کوي او زیاته کړه چې په ژمي کې خپل ولس د یخنۍ نه نشي ساتلی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو به د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د لوړ رتبه سلاکار سره وګوري. خارجه وزارت وایي چې د دواړو رهبرانو د سنگاپور د عالی غونډې د ګډې بیانې په څلورو بنیادي ټکو وغږیږي چې نهایي نتیجه هم پکې شامله ده او دا د هغې خبرې تصدیقول دي چې شمالي کوریا په بشپړه توګه غیر اتومي شي. کیم او جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جون په میاشت کې په خپل عالی غونډه کې دغه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې د کوریا ټاپو وزمه له اتمي وسلو پاک شي. جاپان، جنوبی کوریا او د آسیا یو شمیر نور هیوادونه چې د تیلو غټ واردونکي هیوادونه دي د امریکا د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی چې کولی شي په ایران د اقتصادي بندیزونو د بیا وځ کولو باوجود خام تیل وارد کړي. کارپوهان وایي چې د امریکا حکومت دا کار خي چې په دې خاطر کړی وي چې د نړۍ په بازارونو کې کومه غټه ګډوډي پیدا نشي. د جاپان او د جنوبی کوریا ترڅنګ چین، هند، تایوان، یونان، ترکیه او ایټالیا هم د بندیزونو نه معاف دي، خو د هغوی نه غوښتل شوي دي چې په راتلونکي کې د ایران نه د تیلو واردات بیخي راکم کاندي او صفر ته دی ورسي. او ملګرو ملتونو په عراق کې 200 قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډلې عزتوګه خښ شوي دي. د ملګرو ملتونو سارونکو ویلي دي چې په دې قبرونو کې د عراق په شمال چپ د عراق په شمال کې پیدا شوي دي د شپږ زرو نه نیولې تر 2000 پورې جسدونه خښ دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې دغه قبرونه د 2014 او 2018 کلونو په منځ کې جوړ شوي دي. په دې وخت کې د عراق د سیمې د اسلامي دولت یا داعش د وسوالو په لاس کې وي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس پر تاسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د امریکا رای ورکوونکي چې په تدریجي ډول سره په مختلفو ډلو ویشل سوي، نن د کانګرس لپاره نوي استازي او د ځینو ایالتونو لپاره والیان ټاکي. ځینې په دې باور دي چې د منځنۍ دورې د انتخابات د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هکله ټول پوښتنه یا ریفرندم دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ په ټینیسي ایالت کې د خپل کمپین په وخت کې په دیموکراتانو د مهاجرت په مسلې ځکه نیوکې وکړې چې غواړي جمهوري غوښتونکي په سنا مجلس کې خپل اکثریت وساتي.
دیموکراتان غواړي د غیر قانوني او پردو خلکو کاروانونه زموږ هیواد ته دننه کړي، خو زه دا نه غواړم. هیڅ دولت خپل سرحدونه د بل چا اختیار ته نه پرېږدي. دا یرغل دی. زه د هغوی پروا نه لرم چې هر څه وایي، او نه د درواغجنو رسنیو پروا لرم چې هر څه وایي. دا زموږ په هیواد یو یرغل دی.
د ټرمپ په خواني ځایناستي باراک اوباما هم د دیموکراتانو په پلوي انتخاباتي تبلیغات پیل کړي دي.
د ایلینوی خلکو، کله چې تاسو رایه ورکوئ نو هغه سیاست ردولی شئ. کله چې په سیاسي بهیر کې سهم اخلئ نو کېدلی شي چې د بد سلوک یوه وسیله شئ. خو د ایلینوی خلکو کله چې رای ورکوئ تاسې د ویرې په مقابل کې هیلو ته رای ورکړئ.
څیړونکی جان هداک وایي په دواړو ګوندونو کې د تمې زیات د رای ورکوونکو ګډون به د منځنۍ دورې دا ټاکنې د جمهور رئیس ټرمپ په باره کې د یوې ټول پوښتنې معنا ولري.
This is a president who wants this
دا جمهور رئیس د چغواړي د منځنۍ دورې ټاکنې د هغه په باره کې د ټول پوښتنې بڼه ونیسي. په لوی باور دا کار ځکه کوي چې هغه فکر کوي د هغه خپل محبوبیت ډیر زیات دی او کیدای شي د هیواد په ډیرو برخو کې جمهوري غوښتونکي مخکې شي.
خو د جان فورتیر په باور ترامپ یوازې د دیموکراتانو په ضد مبارزه نه کوي، هغه د تاریخ سره په جنگ دی.
په
لوی انځور کې د منځنۍ دورې ټاکنې تل د جمهور رئیس د ګوند په ضد کیږي. فکر کوم دا ځل هم توپیر نه لري. دیموکراتان به کیدای شي د استازو جرګې ته ایالتي مقاماتو کې او ایالتي عدلي څوکۍ کې زیات کامیاب شي.
په تاریخي لحاظ په منځنۍ دورې ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي ډیر باوري رایه ورکوونکي بلل کیږي. د غالب د نظر سنجونې د ادارې یو همکار فرانک نیوپورت وی همدا کار په دیموکراتانو د فشار زیاتېدو سبب کیږي چې خپل پلویان وهڅي ترڅو په دې ورځ ووزي او رایه ورکړي.
په دې خیال چې جمهوري غوښتونکي تل د رایو په ورځ زیات فعال وي، آیا په دې معنا چې دیموکراتان به هغه خلک تشویق کړي چې د ډیموکرات ګوند پلویان دي او خپلو کاندیدانو ته به رایه ورکړي؟
څیړونکی جیم کیسلر وایي که ډیموکراتان غواړي چې په استازو جرګه کې اکثریت وګټي نو پراخ ګډون به یو اساسي اقدام وي.
The house has been a rubber stamp.
دا ستاسو جرګه د ټرمپ د اجنډاګانو په ټاپې بدله شوې، خو د دې وروسته به داسې نه وي. اوس به هر څه د دوه ګوندیزو پریکړو پر اساس کیږي.
دیموکراتان په دې خوشحاله دي چې د استازو د جرګې څوکۍ خپلې او اکثریت وګټي، او جمهوري غوښتونکي په دې هیله دي چې په سنا مجلس کې خپل اوسنی 1549 مقابل کې څوکیو اکثریت وساتي او د جمهور رئیس ټرمپ نه په وروستیو شیبو کې د کمپین منندوی دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د امریکا غږ آشنا راډیو ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ملا برادر خوشی کېدل یو کوچنی قدم دی. اصلي خبره دا ده چې باید پاکستان د سولې ملاتړ وکړي، او د ناټو عمومي منشي وایي که څه هم دغه ټولنه د سولې په خبرو کې مخامخ ونډه نه لري، خو د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه شنبې په ورځ پارک کې د ناتو د عمومي منشي په مشرۍ د دغې ټولنې د یو پلاوي سره د خبرو وروسته د ناتو د عمومي منشي یانس سټولنبرګ سره یو ګډ خبري کنفرانس په وینا کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو په برخه کې د دغې ټولنې له هڅو مننه وکړه، خو ویویل چې اوس د جګړې په لیږو کې هیڅ بهرنی سرتېری نشته او د روانې جګړې ټول پیټی د افغان امنیتي ځواکونو په اوږو پروت دی.
موږ پرمختګ له 2014 نه تر اوسه پورې د دفاعي او امنیتي په برخو کې بې طرفانه ارزونه وسي. هغه بار چې 30,000 نه ډیرتر د بهترین مجهز بین‌المللي ځواکونو اجرا کول نن موږ په خپلو ملي اوګو باندې نیولی.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو او په دغو ټاکنو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بې طرفه پاتې کېدو په اړه د څرګندونو ترڅنګ یو ځل بیا د راتلونکي کال په پسرلي کې پر خپل وخت د جمهور ریاست په ټاکنو ټینګار وکړ او وویل چې دا ټاکنې به په شفافه توګه ترسره شي. جمهور رئیس غنی وویل چې حکومت یې سولې ته ژمن دی او یو تلپاتې سوله غواړي. هغه په دې برخه کې د سولې د ملي بورډ د جوړېدو مسله هم یاده کړه او وویل چې د دغه بورډ جوړېدلو هدف د سولې په بهیر کې د ټولنې د ټولو قشرونو نظریاتو ته ځای ورکول دي.
باید بالاخره یو سیاسي لارد د حل ای، اما دا جنگ په افغانستان باندې ټپل سوی ده. تنها د طالبان نه ده، نور آباد لري او ضرور ده چې موږ د آبادو باندې باید وغږیږو، او مخصوصا د بین‌المللي توریزم چې دوامداره خپله څیره او نوع د فعالیتونه بدلوي په دې باندې په ګډه مبارزه وکړو.
جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد د هڅو هم ملاتړ وکړ. هغوی ویل چې امریکا تل له طالبان سره تماسونه لرل. دا د افغان حکومت دنده ده چې دغې ډلې سره د سولې په سر اساسي خبرې ترسره کړي. ښاغلي غني د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو د یو پخواني چارواکي ملا عبدالغني برادر د خوشي کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا د پاکستان لخوا یو ډېر کوچنی ګام او په کار دي چې پاکستان د سولې د بهیر څخه ملاتړ وکړي.
برادر نیول په پاکستان کې وخت چې هغه غوښتل خوانی ولسمشر کرزی سره په سولې باندې مرسته وکړي یو منفي حرکت. موږ حاضر یو چې ملا برادر او هر بل طالب بندی چې بند خلاصی کی برته افغانستان کې ومن دا یو قدم ده اما ډیر یو کوچنی قدم ده. اصلی خبره داده چې پاکستان باید د سولې ملاتړ سي، د جنگ مخنیوي کې اقدام وکړي، او موږ سره په درې اساسي موضوعاتو کې په بنیادي توګه وغږیږي.
د ناتو عمومي منشیان په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ که چیرې هغوی د افغانستان په راتلونکي کې ځان ته زیان لیدل غواړي نو د خبرو میز ته دې حاضر شي.
هیڅوک د ګواښونو کچه له پامه نه غورځوي او وضعیت لا هم ګواښونکی دی. افغان پولیس او د پوځ سرتېري په لومړۍ لیکه کې دي او هره اونۍ د هغوی ډېر غړي وژل کېږي او یا هم ټپیان کېږي. زه د هغوی مېړانې او وفاداري ته درناوی کوم. شورشیان هم د سلګونو ملکیانو سره مري. زه پر طالبانو او نورو شیر ډلې غږ کوم چې د خپل افغان وطنوالو د وژلو لړۍ بند کړي.
هغه په خالي سیمو کې د ځانمرګو بریدونو، د بمونو او سرک د غاړې د میانونو د الوزولو تر سره کول د ملکیانو په وړاندې د وسلوالو مخالفانو د بې تفاوتۍ بېلګه وګڼله. وی ویل چې طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې دوام به ورته هیڅ کومه ګټه ونه رسي. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه تکرار کړه. وی ویل چې د دې ټولنې مشرانو د تېرې جولای په میاشت کې افغانستان سره د 2023 کال پورې د خپلو امنیتي مرستو ژمنه کړې چې لا دوی پر خپل ژمنه ولاړ دي. د ناتو عمومي منشي ویل چې قسم دا ټول نو سوال طالبانو سره د سولې په مخامخ خبرو کې ښکېله نه ده، خو د دغه بهیر څخه ملاتړ کوي او که چیرې ورڅخه مرسته وغوښتل شي نو دوی مرستې ته چمتو دي. هغه ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو شمېر 14,000 ته رسېدلی چې دا په دې معنا دي چې دا ټولنه افغان ځواکونو د روزلو د بهیر په پیاوړي کېدو سره په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې مرسته کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، مخکې تاسو په رپورت کې هم واوریدل چې د افغانستان حکومت د سولې مشورتي بورډ جوړوي. د سولې عالي شورا وایي دوی په خپل کار کې د بل چا مداخله نه مني. سیاسي ګوندونه هم وایي که چیرې دغه بورډ د حکومت لخوا مدیریت سي بریالی به نه وي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالی لیمینیازی پر رپورت کې واوري.
د سولې د خبرو اترو د هڅو په دوام افغان حکومت د سولې په اړه ملي مشورتي بورد جوړوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ورځ ماښام د ولایتونو له ملکي او نظامي چارواکو سره په خبرو کې له هغوی څخه غوښتي چې د دغه بورد د غړیتوب لپاره د خپل استازي معرفي کړي. د ښاغلي مرتضوي پر وینا په دغه بورد کې بله 14 ولایتونو څخه سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه او ښځې ګډون ولري. هغه وویل چې دغه بورد به د حکومت له تخنیکي ټیم او سولې عالي شورا سره په ګډه کار وکړي. خو د سولې د عالي شورا او دغه بورد تر منځ به څه توپیر وي؟
په پروسې صلح و مدیریت صلح مربوط
ده. سولې پروسې مدیریت د سولې عالی شورا پورې اړه لري. خو د دې لپاره چې یو هر اړخیز ترکیب ولرو او د ټولو خلکو لیدلورې پکې شامل وي، دغه بورډ هم منځته راځي او دا د تخنیکي ټیم او سولې عالی شورا سره په ګډه کار کوي.
ښاغلي مرتضوي د دغه بورډ د جوړېدو د وخت په اړه وویل چې د ولایتونو چارواکو ته وخت ورکړل شوی چې د 3 ورځو په موده کې خپل استازي معرفي کړي. د سولې عالي شورا دغه ګام د سولې پروسې ځواکمنتیا لپاره ښه ګڼي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار امریکا غږ ته په دې اړه وویل
برای تسهیل فراهم کردن زمینه سازی
د سانتیاو منځته راوړلو، زمینو برابرولو او همکاري لپاره زموږ لخوا د قدر وړ دي. موږ خوشحالیږو چې هر څوک موږ سره مرسته وکړي، خو که تیتا او پراګندا او څو لاسې سو د دې پر ځای چې د سولې پروسې ته خیر ورسیږي په شرایط تمامیږي.
سیاسي ګوندونو ته لا تر اوسه بلنه نه ده ورکړل شوې چې دغه بورد ته خپل استازي معرفي کړي. د افغانستان د ستر ملي ائتلاف یو غړي فضل رحمان اوري امریکا غږ ته وویل چې دوی د سولې په تړاو له هر ډول اقدام ملاتړ کوي، خو زیاتوي چې د سولې په تړاو د ملي مشورتي بورد مدیریت باید د حکومت پر ځای د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په لاس کې وي او حکومت باید یوازې د غړي په توګه پکې ګډون ولري.
افغانستان حکومت غواړي چې یو مشورتي بورد جوړ کړي، هغه هم تر خپل مدیریت لاندې. تیرو 4 کلونو ته که موږ وګورو چې ټولې نړۍ د کابل حکومت واک او صلاحیت ورکړی و چې د سولې لړۍ دوی مدیریت کې او د دوی په ملکیت کې اوسېږي. مګر دا حکومت څلور کاله په دې لړۍ د سولې په لړۍ کې ناکامه شو.
یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې کچېرې دغه بورد غړي بې طرفه کسان اوسي، دغه بورد به د سولې پروسې په کامیابېدو کې ارزښتمن ثابت شي. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی وویل دغه هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په جدي توګه د افغانستان د سولې پروسه تعقیبوي. په وروستي ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه لوړ پوړو چارواکو په قطر کې له طالبانو سره کتلي دي. روسیه هم راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه ناسته لري چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واورېدل مخکې چې د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ د افغانستان او چین ترمنځ هوایی دهلیز پرانست. د دغه هوایی دهلیز له لارې هر کال چین ته د افغانستان جلغوزي صادرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونو له چین سره د هوایی دهلیز جوړول د دغه هیواد د صادراتو د ودې لپاره مهم اقدام ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان او چین ترمنځ د سه شنبې په ورځ د هوایي دهلیز له پرانیستلو وروسته د دغه دهلیز له لارې په لومړي پرواز کې د افغانستان 40 ټنه جلغوزه چین ته صادره شوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه دهلیز د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې له چین سره د هوایي دهلیز د پرانیستلو او دغه هیواد ته د افغانستان د جلغوزي صادرولو مفکوره د لومړي ځل لپاره د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د اوسیدونکو لخوا مطرح او نن عملي شوه. ښاغلی غنی وویل چې له بهرنیو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه د افغانستان د کرنې او اقتصاد په وده کې اغیزمن رول لوبوي.
اول د هندوستان مارکیټ ته خلاص شو، له 1 میلیارد نه دیرتر خلق د افغانستان په نوم آشنا دي، غواړي تولیدات. نن د چین 1.3 میلیارد دا که سره جمع کوي رسیږي 2.6 میلیارد ته. همدا کافي نه ده چې د افغانستان زراعت او صادرات ودرې.
د ښاغلي غنی پر وینا له چین سره د هوایی دهلیز جوړېدل به د هغو کلیوالو اقتصادي وضعیت کې مثبت رول ولوبوي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د جلغوزیو په کاروبار کې بوخت دي. د افغانستان د میوو او تولیداتو پر مخ هوایی دهلیزونه په داسې حال کې یو په بل پسې پرانیستل کیږي چې لا هم د بسته‌بندۍ له اړخه د افغانستان تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر نه دي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د زراعتي تولیداتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې باید د افغانستان صادرات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع اتاقونه له چین سره د هوایی دهلیز جوړول د دغه هیواد د صادراتو د ودې لپاره یو مهم اقدام ګڼي. د دغه اتاقونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرق شافیزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د نورو هیوادونو په نوم نړیوالو مارکیټونو ته صادرېدل. هغه زیاته کړه
دا اولین ګشت چې هوایی دهلیز د دې ښه او مهم مقصد په خاطر استعمالېږي. زموږ جلغوزي چې وي دا مخکې پاکستان او ایران او نور ګاونډي هیوادونو ته ته اولته پروسس کېدل، بیا پکنګ کېدل، بیا لیبلنګ او دا سرټیفیکیټ ورته جوړېدل او دا ارزش افزوده یا اډیشنل ویلیو هلته ترسره کېدل او بیا د پاکستان په نوم یا د ایران په نوم نړیوال مارکیټ ته صادرېدل. دا اولین ګشت دی چې زموږ خپل د هوایی دهلیز له لارې مستقیما چین مارکیټ ته اصلي مارکیټ جلغوزي لپاره دی ورواستول شو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د شمیرو په اساس په دغه هیواد کې نږدې 8.5 زره هکتار ازمکو کې د جلغوزي ځنګل نشته چې هر کال په کې د 360 میلیون ډالر په ارزښت د جلغوزي د حاصلاتو اټکل شوی دی. افغانستان په وروستیو 2 کلونو کې له ترکیې، اروپا، هندوستان، سعودي عربستان، قزاقستان، ازبکستان او روسیې سره هوایی دهلیزونه پرانیستي دي چې له دې لارې تر ډیره دغو هیوادونو ته د افغانستان میوې، طبي بوټي او غالۍ صادرېږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com
قدرمن اوریدونکو مخکیم په راپورټ کې واوریدل چې په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د هوایي دهلیز للارې چین ته صادر سوي. د همدې صادراتو په څرګندوالی مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د بهرنیو اړیکو له مسؤل از رخش حافظي سره مرکه کړې. هغه لومړی د هوایي دهلیز پر اهمیت ژغېدلې دي.
دا ډېر اهمیت لري په دې چې د افغانستان جلغوزي او ډېر نور زموږ هغه تولیدات چې ارگانیک دی او کاملا طبیعی دی دا په نړیوال مارکیټ کې ډیر زیات قیمت لري اما چې دلته پروسس نه کیدل او زون په واک کې نه وو غونډي هوادو ته دی هغه په واسطه دا اډیشنل والیو یا دا اضافه شوی ارزښت پکې هغه کول دا پاکستان ته هلته دوی په دغه باندې پروسس کول په دغه موجود تیار شی باندې
bale
او دی هغه ګټه د هغه خلک چې دا راټول کړي او دوی په پرتله دا زیاتو
بزګرانو په ځانګړي توګه هغه کلیوالو ته چې د جلغوزو په ټولولو کې ډیره خواري کوي دوی او همدارنګ سوداګرو ته به د پخوا په پرتله په ګټه کې څه تفاوت راشي
دا خو طبیعي ده چې دا په ګران چې خرج شي بیا سوداګر د مولده څخه ګران رانیسي ګران یخ او اوس خپدیږي چې د پاسلي قیمت د خرڅوم کیږي تر د شل زره سنیول تر سلوي زره ډالر یو چاندي اته په چین کې دا کوالټي پورې اړه لري چې بهترین کوالټي او ټاپ کوالټي تقریبا تر سلوي زره ډالر هم یو چاند خرڅيږي اته په چین کې
اوس چې جلغوزي مستقیما د افغانستان نه صادریږي نو د ښه کیفیت لپاره یو څه معیارونه عام لازم دی لکه پروسس پاکول لیبل کول خصاتل تر صادرات پورې دغه امکانات ټول څومره برابر شوی دی خصوصي سکتور ته
دلته موږ دا کار کړی اوس چې د ښه پروسس لپاره دلته پنګونه شوی دی موږ دا دته برل شوی چې دا پروسس کو دلته د پکینګ لپاره امکانات لرو او لیبلینګ لپاره امکانات رامسته شوی دی او پاین زمان کې دا کوالټي سرټیفیکټ لپاره چې دا سرټیفاید کی چې دا ښه کوالټي دی دا ارګانیک دی د ISO د سټانډرد سره برابر دا شایان اوس د چین په مرسته دا کار شوی دی او ځکه دا مستقیم مارکیټ ته ځي اوس دلته دا پنګونه شوی دی تعدید مولدین شته تعدید صادرکونندگان جوړ شوی دی د یو تخصصي صنایع په مرسته او حکومت هم په دې کې ډیر توجه پاملرنه وکړه د نیکمره
دا ډول عملی اقدامات پنګوال څومره په افغانستان کې سرمایه گذاری ته تشویقی
اوس مهال د جلغوزي د پروسس لپاره پنګونه د خصوصي سکتور لخوا ترسره شوې دي پنګوال حاضر دي چې دلته پنګونه وکړي چې ګټور پنګونه ده دا شفاف کارونه معقول کارونه ګټور کارونه خپل د پنګونه مومد دي چې وایي چې په کابل عمل بردو اساسه وارس د فزرار یا کسب نفع یا باید ګټه وکړي یا د zarar سمخنیوي وکړي نو دا یو خپل ګډي زه یقین لرم چې دا د افغانستان لپاره یو ګټور کار وو
مننه حافظی صاحب ژوند دې اوسه
سلامت شئ
د سو خبرونو سرخطاره امریکایان نن د سه شنبه پورس په منځ مهال انتخاباتو کې نوی کانګرس انتخابوي دا انتخابات د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د آینده دوه کلونو په حق لا پریکړه کوي د انتخاباتو نتایج سبا تر اتو بجو اعلانیږي د افغانستان جمهور رئیس ویلی دی د پاکستان لخوا د طالبانو د پخوانی مشر د مرستیال مولا عبدالغنی برادر خوشی کول د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان یو کوچنی ګام دی باید د سولې په برخه کې اقدام وکړي د افغانستان حکومت ویلی دی د خبرو اترو د هڅو په لړ کې ملي مشورتي بورډ جوړوي شاه حسین مرتضوی امریکا غکته ویلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی د یک شنبه پورز مخام د ولایتونو او ملکی نظامی چارواکو سره په خبرو کې دغه نغښتی دی چې دغه بورډ غړیتوب د پاره خپل نمائندګانو لیږي طالبانو نن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د افغانستان په مسلې د بحث لپاره چې روسیه یې کوربتوب کوي په سوارخیزي غونډه کې ګډون کوي د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې دا غونډه د کمیټه سره د بحث لپاره نه ده بلکې د دې لپاره ده چې په افغانستان کې د امریکا په اشغال د اشغال په ختمولو لپاره سمې لارې چارې ولټول شي او د امریکا د بندرنیو چارو وزارت لوړ رتبه چارواکي اسلام آباد ته تللی دی چې د افغانستان د سولې په حق له وغږیږي
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.